ساعت د ورځې لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته هرکلی درته وایم. زه عصمت ساروان یم له خپلو همکارانو سره په دې خپرونه کې دا موضوعات در ته وړاندې کوم. د ولسمشر یا ولایتي شوراګانو د کاندیدانو نهایي لیست ولې وځنډېده؟ ولسي جرګې د مځکو په غصب یو شمېر تورنو کسانو نومونه څرګند کړل. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبوکیا او د ګوړی اچار خو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې ناجیه ساپې وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په راتلونکو دوه ورځو کې به د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو ابتدایي لیست اعلان شي. د کورنیو چارو وزارت په کابل کې جرمني سفارت ته د پیښو احتمالي ګواښونو په اړه معلومات ردوي او د پاکستان صدر اعظم نن واشنگټن ته رسیږي چې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ځینو کاندیدانو د دوه ګونی تابعیت په اړه د بشپړو معلوماتو نشتوالی د دې سبب شو چې د کاندیدانو د لومړني لیست اعلان وځنډوي. ټاکل شوی و چې د ابتدایي لیست د شنبه په ورځ اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د محل د کاندیدانو د دوه ګونو تابعیتونو د څرنګوالي او د وړاندې شوو اسنادو په اړه د لا زیاتو څېړنو په برخه کې کار دوام لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې پرون نوښتې د کاندیدانو د دوه ګونو تابعیتونو په اړه د بهرنیو چارو له وزارت څخه معلومات ترلاسه کړل.
د شنبه ورځ ماښام تر اوو بجو پورې هم د بهرنیو چارو وزارت څخه د هغو کاندیدانو چې د بل هېواد تابعیت لري جزئیات په ډاګه نه شوه.
د ښاغلي نور په وینا په راتلونکو دوه ورځو کې به د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو ابتدایي لیست اعلان شي. په عین حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور وایي د کمیسون هغه اسناد چې کاندیدانو ورسپارلې سیړي او امکان لري چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ډېر شمېر کاندیدان لومړني لیست کې ونه اوسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د جرمني سفارت ته د پیښو احتمالي ګواښونو په اړه معلومات ناسم دي. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د کورنیو چارو وزارت د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی پرون پر دې مسلې د جرمني له سفیر سره خبرې کړي. خبر پاڼه د خغلی داوودزی لخلی وایي د افغانستان روزل شوی پولیس د دې توان لري چې په کابل کې د ټولو سفارتونو په سمه توګه ساتنه وکړي. جرمني په دې وروستیو کې په کابل کې خپل سفارت وتړه. ویل د جرمني استخباراتي ادارو پر دې سفارت د برید د احتمال په اړه معلومات ترلاسه کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي هیله لري چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف څلور ورځنی سفر به د افغانستان د سولې د هڅو د پیاوړي کېدو او چټکېدو سبب شي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته وویل د امریکا له متحده ایالاتونو څخه مو غوښتنه داده چې د پاکستان حکومت قانع کړي چې د سولې د عالي شورا وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د زمینې په برابرولو کې لافغان افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو او 1 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند یو 90 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 1530 افغانۍ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن واشنگټن ته رسیږي چې له امریکایي چارواکو سره د اسلام آباد او واشنگټن پر اړیکو خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی شریف به نن د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره وویني. دی به د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتونو له ولسمشر براک اوباما سره خبرې وکړي. د دواړو خواوو خبرې به له پاکستان سره د امریکا پر مرستو او د افغانستان د مسلې د سولهییز حل پر هلو ځلو متمرکزې وي. د سوات ملاله یوسفزای چې د طالبانو د وژون کې برید څخه ژوندۍ پاتې شوه او اوس د نجونو د تعلیم یوه فعاله ده، له خپلو هغو دوو ټولګیوالو سره یو ځای شوې ده چې د طالبانو په همدې برید کې ټپیانې شوې وې. ملاله یوسفزای پرون د سکاټلند د ایډینبورګ په پوهنتون کې د کائنات اریاز او شازیه رمضان په نومونو له خپلو دوو ټولګیوالو سره ولیدل. دا د تیر کال د اکتوبر د میاشتې راوروسته چې ملاله یوسف د نجونو د تعلیم د کمپاین لکبله وسلولو طالبانو پر سر وویشتله لومړی ځل و چې دوی خپلو کې وکتل. دا مهال دوی په بریتانیا کې اوسي او هلته زده کړې کوي. برتانوی پولیسو له هغو څلورو کسانو څخه یو خوشی کړی چې یوه اونۍ مخکې په لندن کې د تروریزم خلاف د عملیاتو پر مهال نیولی و. دا 9 کلن پاکستانی ټبره برتانوی د اکتوبر په 14 نیټه د پولیسو د یو لړ چاپو په ترڅ کې نیول شوی و. د دې چاپو په ترڅ کې پولیسو د لندن برج ته نږدې د یو موټر په ټایرونو ډزې وکړې. نور درې نیول شوي کسان لا هم د پولیسو په توقیف کې دي. په پاتې نورو کسانو کې یو 23 کلن آذربایجانی ټبره برتانوی او دوه 25 کلن برتانویان دي چې یو ترک ټبره او بل الجزیره ټبره کسان شامل دي. پولیس د شنبه تر ورځې وخت لري چې له دې کسانو پوښتنې وکړي او له هغې وروسته دوی د اووه نورو ورځو لپاره د دې کسانو په توقیف کې د ساتلو غوښتنه کولی شي. د سوریې یاغیانو پرون 9 لبنانیان له برمتې خوشی کړل او ناوخته له سوریې څخه په بیروت کې خپلو کورونو ته روان شول. دا کسان له 18 میاشتو راهیسې د سوریې د یاغیانو لخوا یرغمل شوي وو. راپورونه وایي دا 9 یرغمل شوي لبنانیان د هغو دوه ترکي پیلوټانو په بدل کې خوشی شوي چې په لبنان کې په تیر اګست میاشت کې تختول شوي وو. ترکي پیلوټان هم د شنبې په ورځ ترکیې ته رسېدلي. یو خوشی شوي ترک پیلوټ مراد حق پینر پرون په استنبول کې برمته تو پاړه وویل
موږ بد نه یو غوښل شي. دا خبره په زغر د کولې شم. وحشانه سلوک را سره نه دی شوی. سپکې سپورې او وهل ټکول مو هم نه دی لیدلی. کدا سه سپېخ شوی وای یقینا چې دلته به نه وو.
د لبنان رسنیو ویلي برمته شو لبنانیانو د سوریې له لارې ایران ته سفر کوي چې د 2012 کال په مې میاشت کې وتښتول شول. خو د سوریې یاغیانو دوی تورنول چې د شیعه حزب الله د ملیشي غړي دي چې په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي. او د امریکا په فلوریدا کې پولیسو هغه دوه تنه قاتلان بیرته ونیول چې په جعلي اسنادو له محبسه سهوان خوشی شوي وو. چارواکو وویل دواړه محکوم شوي مجرمان چې عمرونه یې 34 کاله دي له کومې پیښې پرته پرون ماښام د فلوریدا ایالت پاناما سیټي کې بیرته ونیول شول. تر دې مخکې د دواړو قاتلانو د کورنیو غړیو په یوه خبري غونډه کې له دوی څخه غوښتي وو چې ځانونه پولیسو ته تسلیم کړي. د خبرونو پای
خبرنه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. ساعت 10:08 دي. د ولسمشر او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو نهایي لیست ولې وځندید؟
د شنبه ورځ ماښام تر اوو بجو پورې هم د بهرنیو چارو وزارت څخه د هغو کاندیدانو چې د بل هېواد تابعیت لري جزئیات په ډاګه نه شوه.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند وو چې د کاندیدانو د نهایي لیست نه خپرېدو د علت په اړه څرګندونه کولې. ولسی جرګې د مزکو په غصب یو شمیر تورنو کسانو نمونه څرګند کړل. امریکا ته د نواز شریف د سفر په درشل کې د سولې عالی شورا له امریکا څخه وغوښتل.
دوی د پاکستان حکومت قانوني کې چې د سولې په مسله کې صادقانه مرسته وکړي.
ولسی جرګه د لوګر د والی ارسلا جمال د وژنې په اړه تحقیقات کوي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ به په پکتیا کې د یو حیرانوونکي ماشوم په اړه واوري.
دې چې د درې کالو د برتون راښنس او څلور کلن کې د امګر راښنس و.
دا اونیس پروګرامونه هم درو ژوند په شیبو کې او د ګوري اچار. تاسی زموږ اخله ازادي رادیو څخه خبري. ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، کردی، جلال آباد، کلات او اسد آباد کې په اف ام 3.15 په صفا او وازی اوریدل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ځینو کاندیدانو د دوه ګونی تابعیت په اړه د معلوماتو نشټوالی د دې سبب شوی چې د کاندیدانو د لومړني لیست اعلان وځنډی شي. مخکې تر دې ټاکل شوی و چې د شنبه په ورځ د انتخاباتو کمیسیون د کاندیدانو ابتدایي لیست اعلان کاندي. د انتخاباتو د کمیسیون ویندوی نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل په راتلونکو دوه درو ورځو کې به دا لیست اعلان کړي او امکان لري ډېر احتمالي کاندیدان له لومړني لیست وویستل شي. اجمل ان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې راتلونکي وای دوه ورځو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لومړنی رسمي لیست اعلان شي. ټاکل شوی و چې دا ابتدایي لیست پرون اعلان شوی وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دا محل د کاندیدانو د دوه ګونو تابعیتونو د څرنګوالي او د وړاندې شو اسنادو په اړه د لا زیاتو سیړونو په برخه کې کار روان دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادې رډیو ته وویل چې د یو شمیر احتمالي کاندیدانو د دوه ګونو تابعیتونو په اړه د بشپړو معلوماتو نشټواله د لومړني لیست اعلان د ځنډولو سبب شو.
د شنبې ورځ ماښام تر وو بجو پر هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د بهرنیو چارو وزارت څخه د هغو کاندیدانو چې د بل هیواد تابعیت لري جزئیات په ډاګه نه شوه. د دې په خاطر کمیسیون پریکړه وکړه چې دا نوملار وخت وځندول شي او په راتلونکو یوه یا دوه ورځو کې بلاخره به
دا خغلی نور په وینا د شنبه د ورځې په ماښام د کاندیدانو د دوه ګونو تابعیتونو په اړه د بهرنیو چارو وزارت څخه معلومات ترلاسه کړي. پاین حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وای دی کمیسیون هغه اسناد چې کاندیدانو د کمیسیون ته سپارلې چېړلې او امکان لري چې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو ډیر شمیر کاندیدان لومړنی لیست کې ونه وسی.
نو زه وایم چې مچې احتمال دی شته چې یو زیات شمیر کاندیدان ولسمشرۍ ته کولای ته وانداشن ولایتي شوراګانو ته د دې چانس پیدا نه کیږي چې د لیست لپاره پیدا کړي. د لایل مختلف دي یو دا چې هغه کاندیدان چې تر اوسه پورې هم دوی د بل هیواد ته د تابعیت څخه نه تیر شوي او هغه کاندیدان چې شرایط او اوصاف یې نه ول بشپړ کړي د هغه څخه به معذرت وغوښتل کیږي او دوی د دې لیست لپاره نه پیدا کیږي.
خاغلی نور په دې اړه له ډیرو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره و بیش کسانو د کاندیدانو په توګه نومونه لیکلي و. خو وروسته د علاقه کودامنی په نوم یو تن چې ویل کېدل د نوم لیکنې شرایط نه دي پوره کړي له لیست څخه وایستل شو. ټاکل شوی ده چې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي وری په میاشت کې ترسره شي.
او اوس په رحمت الله افغان وورو چې د کابل مطبوعاتو نن څلیکلي.
کابل چاپ یو شمیر رسپانو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د زمکو د غاصبینو د نمونو په افشا کېدو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت رسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي ولسی جرګې ته د زمکو د شاوخوا 15,000 غاصبینو لیست وسپارل شو. رسپانه لیکي له یادو غاصبینو 9,000 جربه ډیره 1,490 تر 1,000 او 1,200 لسلو تر 0 جربو او پاتې نورو یې له یو څخه تر 100 جربو ځمکې غصب کړی دی. په مطلب کې راغلی په دغه لیست کې د مشهور خو زورورو غاصبینو نمونه نشته. د سرنوشت رسپانې د سرمقالې سرلیک ده ستر غاصبین لا هم غاصبین نه ګڼل کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلی په قصدي او شعوري ډول ستر غاصبین له دغه لیست څخه وستل شوي دي. د لیکوال پاند دغه لیست خورا نیمګړی ده او ستر غاصبین پکې نشته. د لیکوال په باور خو بیا هم د ګڼو غاصبینو له نمونو پرده پورته شوې ده. د سرمقاله لیکوال سپارښتنه کوي په کار ده چې دغه لړۍ وغځول شي او د سترو غاصبینو نمونه هم باید افشا شي. د سرنوشت د سرمقاله لیکوال وړاندیز کوي اوس په کار ده له دغو کسانو سره حساب کتاب هم وشي او غصب شوې ځمکې ترې بیرته واخیستل شي. هشت صبر سپانې له هغو کسانو څخه چې نمونه یې په لیست کې د ځمکو په غصب کې راغلي په ناکه لیکلي تر ټولو زیاتې ځمکې د ولسمشر د فرمانونو له مخې او هغه ته نږدې کسانو غصب کړي دي. محور وسپانې د ټولو هغو کسانو نمونه خپاره کړي دي چې په افغانستان کې د ځمکو په غصب کې لاس لري. ورسپانه لیکي په غاصبینو کې زورواکي، قومندانان او سیمه ییز چارواکي شامل دي. دا ملي باور په سر مقاله کې راغلی دی. دولت باید د دغو کسانو د نومونو او لیستونو پر ځای په دې کار وکړي چې له یادو کسانو نیول شوې ځمکه څنګه بیرته راګرځولی شي او غاصبین یې څنګه د قانون منګولو ته وسپارل شي. د لیکوال پان د نومونو رسوا کول، اعلانول او په دې اړه د لیستونو خپرول یوازې نمایشي کار دی، نه د ولس تر دوا کولی شي، نه هم د ځمکو په بیرته راګرځولو کې کوم مهم ګام دی.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د حکومت پر اعمالو د ولسی جرګې د څارنې ځانګړي کمیسیون د هغو 1900 کسانو نومونه افشا کړل چې په افغانستان کې د لسګونو زره جریب ځمکې په غصب کې په لاس لرلو تورن دي. په دې کسانو کې د ولسی جرګې پخوانی غړی سید اسحاق ګیلانی او اوسنی غړی سید منصور نادری هم شامل دي. ځینو تورنو کسانو دا لیست رد کړی دی، خو د کمیسیون رئیس مانی چې په دې لیست کې د ځمکو د غصب د هغو تورنو کسانو نومونه نشته چې په حکومت کې لوړې څوکۍ لري. په دې اړه د احمد زبیر شمن راپور واوري.
له شاوخوا تو میاشتو کار وروسته د حکومت پر اعمالو د ولسی جرګې ځانګړي کمیسون د خپلو تحقیقاتو نتایج په ډاګه او د یو شمېر هغو کسانو نومونه افشا کړل چې د کمیسون د چارواکو په وینا د دولتي او شخصي ځمکو په غصب کې لاس لري. د دې کمیسون رئیس زلمی مجددي وویل چې د ځمکو د غصب په اړه دا تحقیق له بامیان او پنجشیر پرته په نورو ټولو ولایتونو کې شوی دی. د نموړي په وینا د دوی د څېړنو لمخې په ټول هیواد کې شاوخوا 1.3 میلیونه جیره بزبکه غصب شوې او په دې غصب کې شاوخوا 15,000 کسان لاس لري. خو ښاغلی مجددي په خپل ومنل چې د دوی څېړنې نیمګړې دي. هغه پر حکومت تور لګاو چې د هغو کسانو نمونه نه دي ورکړي چې د دوی په وینا د ځمکو اصلي غاصبین دي او په حکومت کې کار کوي.
نمونه نه دي اخیستل شوي چې په حکومت کې دي او د دولتي مځکو په غصب کې لاس لري. برعکس د هغه کس نوم پکې راغلی چې په یو نیول سوې ځمکه کې 15 سیر غنم کرلی دي. نو موږ هم دې نتیجې ته رسیدلي یو چې زموږ دا لیستونه نیمګړي دي او ډېر واقعیتونه پټ شوي دي.
د ولسی جرګې د کمیسیون د څېړنو په نتیجه کې 1900 کسان داسې ښودل شوي چې هر یو یې د لسګونو زره جیره به ځمکه په غصب کې په لاس لرلو تورن دي، خو اکثره دا کسان سیاسي او پیژندل شوي څېرې نه دي. د دې لسلم مخې د محبوب حیات خان په نوم یو قومي مشر په هلمند ولایت کې په 15 زره جیره بزمکې غصب، حاجی جانان په نیمروز ولایت کې 2 زره جیره بزمکې غصب او د ولسی جرګې پخوانی غړی سید اسحاق ګیلانی په ننګرهار کې په 15 زره جیره بزمکې غصب باندې تورن شوی دی. د ولسی جرګې اوسنی غړی سید منصور نادری په 15 زره جیره بزمکې غصب باندې تورن دی. نادری دا تورن رد کړ، خو نورو تورنو کسانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې لیست کې ځینې هغه شخصي کارګوټي هم په ګوت شوي چې د کمیسیون د مسولینو په وینا د جوړېدو لپاره په سلګونو جیره بزمکه غصب شوې ده. د کابل ښار په 8 ناحیه کې طلایي کارګوټي، په 12 ناحیه کې نوروز آباد، په 10 ناحیه کې آریا او په 12 ناحیه کې صفا کارګوټي د همدغو کارګوټو په ډله کې شمیرل شوي دي.
د ولسی جرګې د یوې بلې پریکړې راپور هم لرو. د جرګې یو کمیسون ته دنده وسپارله څو د لوګر د والي د وشل کېدو د پیښې پر څرنګوالي څېړنې وکړي. د دې جرګې ځینو غړي وویل چې سیمه ییزو امنیتي ارګانونو د ارسلا جمال د وشل کېدو د پیښې په مخنیوي کې بېخبري کړې ده. د دې موضوع تفصیل جمیله ظریف وړاندې کوي.
د ولسی جرګې اداري پلاوي د دې جرګې اختصاصي کورنی امنیت، عدلي او قضایي او مرکزي تفتیش کمیسیونونو ته دنده وسپارله څو د لوګر د والي د وژل کېدو په حق له څېړنې وکړي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې کمیسیونونو ټاکل شوی پلاوی به لوګر ته د څېړنې لپاره ولیکل شي. هغه وویل چې د ټاکل شوی پلاوی له څېړنو وروسته به ولسی جرګه په دې برخه کې پریکړه وکړي.
لکه څنګه چې محترم وکیلانو زموږ د مجاهد ورور د وژنې د بدې پیښې د څرنګوالي غوښتنه وکړه، موږ د کورنۍ امنیت، کورنۍ تفتیش، عدلي او قضایي او اختصاصي کمیسیونونو څخه غواړو چې د پیښې ځای ته یو پلاوی ولیږي. دغه پلاوی باید د پیښې په هکله ټول معلومات موږ ته راوړي. موږ به بیا د دې معلوماتو له مخې په راتلونکي کې اجراءات وکړو.
د لوګر ولی ارسلا جمال د اختر په لومړۍ ورځ د لوګر په مرکز په لالم ښار کې د اختر د منزل ادا کولو مخکې په جمعه کې په یو چاودنه کې ووژل شو. د لوګر امنیتي چارواکو له پیښې وروسته وویل چې د ارسلا جمال د وژلو لپاره چاودیدونکي مواد په مایکروفون کې ښودل شوي وو، خو وروسته د ملي امنیت د عمومي ریاست لومړنۍ څېړنه وښودله چې د ارسلا جمال د وژل کېدو لپاره چاودیدونکي مواد په قرآن شریف کې ښودل شوي وو. د امنیتی ورګانونو د معلوماتو لمخې په دې پیښه کې 15 تنه هم وګړي ټپیان شوي هم دي. بلخوا د ولسی جرګې یو شمېر غړي امنیتي ورګانونه په بېغورۍ تورنوي او وایي چې ارسل جمال لمخکینه د امنیت شورا ته د خپل امنیت د ساتلو په هکله خبر ورکړی و، خو هغوی په هکله بېغوري کړې ده. دوی وایي هغه کسان چې په دې برخه کې بېغوري کړې باید عدلي او قضایي ورګانونو ته وروپېژندل شي څو یې هغوی په هکله پرېکړه وکړي. خو د لوګر امنیتي مسؤلین بیا وایي چې دوی د خپلې دندې پر مهال بېغوري نه ده کړې. د لوګر د امنیت امر رئیس خان صادق عبدالرحیمزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی چمتو دي د پیښې د څرنګوالي په هکله عدلي او قضایي ارګانونو ته ځواب ورکړي. عبدالرحیمزی وایي چې د جمعه دوه خادمان په پیښه کې د لسلرلو په تور نیول شوي دي. د رپورټونو له مخې د لوګر د والی وژنه لومړنۍ پیښه نه ده، بلکې مخکې تر دې ځینې نور لوړ پوړي دولتي چارواکي هم په دا ډول چاودنو او انتحاري حملو کې وژل شوي دي. ځینې کتونکي دا وژنې د حکومت تشکیلاتو ته یو لوی ګواښ بولي او وایي چې باید مخنیوی یې وشي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا متحده ایالاتونو ته د پاکستان د صدراعظم نواز شریف د سفر سره په یو وخت افغانستان د سولې عالي شورا د امریکا له متحده ایالاتونو څخه غواړي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې صادقانه همکاري ته وهڅوي. د دې موضوع تفصیل اجمل اند اوروي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي هیله لري چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف څلور ورځنی سفر به د افغانستان د سولې د هڅو د پیوړی کېدو او زیاتېدو سبب شي. د دې شورا یو غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د پاکستان د رول په ارزښت یې وار بیا ټینګار وکړ او هیله یې وښوده چې پاکستان به په دې برخه کې رښتینې همکاري وکړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته وویل امریکا کولای شي چې پاکستان د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د زمینې د برابرولو لپاره صادقانه همکاري ته وهڅي.
د امریکای له حکومت متقاضا ده چې دوی د پاکستان حکومت قانوني کې چې د سولې په مسله کې صادقانه مرسته وکړي او په دې هکله مرسته وکړي چې طالبان د عالي شورا د افغانستان له حکومت سره مذاکراتو ته حاضر شي.
خو ای امریکا پر پاکستان دومره اخیز لري چې د افغانستان په سوله کې صادقانه همکاري ته وهڅوي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مسول ښاغلی فوزی وایي
د وسم امریکا له پاکستان سره ډېرې اقتصادي مرستې کوي. د امریکای تاثیر په پاکستان باندې ډېر زیات دی. موږ هیله من یو چې امریکا له خپل نفوذ نه استفاده وکړي او پاکستان
حبیب الله فوزی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف څخه هم وغوښتل چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. د پاکستان او امریکا دواړو خزي اړیکې، اقتصادي همکاري او د افغانستان د سولې بهیر د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو د اجنډا په سر کې دي.
په پکتیا کې یو ماشوم چې وکلندې څلر وشګوت لري د دوه کسانو زور پکې دی. شپږ وخته ډوډۍ خوري، په یو وخت کې یو کیلو غوښه خوړلی شي. په اور کې لوېدلې نه دی خو سوځېدلی، او جالب اعلان چې کوي وبینې فکر به کوي چې د څلر وش کلندې. د دې موضوع نور حال د ازادي رادیو خبریال داوود تپان وړاندې کوي.
دا پکتیا سید کرم ولسوالۍ په کندرخیل سیمه کې د کلی د جماعت ترڅنګ خړ کور داسې نخکاری چې په دې کې به داسې څوک هم وي چې یو ناڅاپي د رسنیو پام ورواړوي. په سره غرمه د پکتیا مرکز ګردیز ختیځ خواته 30 کیلومتره لرې سید کرم ولسوالۍ کندرخیل سیمې ته ورسېدو. په پښتنه مو د وکلن عبدالواحد کور پیدا کړ. مونږ ته د منلو نه وه چې په دې کور کې دې له وخته وړاندې زلمی شوی لا هم په زانګو کې پروت وي. د کور په خړو دیوالونو کې خخي لرګینې دروازې مخ ته یو سپینګیری او ورسره درې ماشومان چې یوه یې ډېره کمکۍ جینۍ وه زموږ په انتظار په دې خاطر ولاړ وو چې مونږ به ورزو او د دوی د زلمی ماشوم په اړه به ورسره خبرې کوو. عبدالواحد چې یو کال وړاندې پیدا شوی لا په دریم او څلورم کال د کورنۍ او کلي خلک ځکه حق حیران کړي دي چې په هغه وخت کې په تنکی مخ د برید او ګیرې نښې را پیدا شوې او په ډېرې تیزۍ سره یې وده وکړه. دغه ماشوم چې له قده ټیټ دی، د لاس او پښو ګوتې یې څلورویشت دي، ګیره او بریتونه یې داسې ښکاري چې ته وا دا ماشوم نه بلکې ځوان زلمی دی او نږدې څلورویشت کاله عمر یې کړی دی. خو داسې نه ده، اووه کال او شپږ میاشتې مخکې په دې کور کې پیدا شوی دی. نیکه یې چې ریدي ګل نومیږي د ده په اړه په دروازه کې چې لا ماشوم ته نه و رسېدلی وویل:
دغه کېږي اووه کال او شپږ میاشتې د پیدا وشته چې دی پیدا شوی ده.
د غټې برجورې کلا په منځ کې چې یو خړ کلیوالي ژوند و، په تنابونو د کور د لویو او وړو کالي زړېدل، د تراکتور خالي ټیله ولاړه وه، د ژمنیو لرګیو پنډ په لرې کنجکي کې پروت و. د کلا په خړ انګړ کې چرګې او چرګوړي یو په بل پسې په دانه ټولولو لګیا و. بابا ریدي ګل چې د عمر پنځوس پسرلی یې تیر کړي و، زموږ مخته روان شو او د خټینې تعمیري نقشې په منځني وری ور دننه کړو. دننه مو پام شو چې دالیز دواړو خواو ته د کوټو ورونه راپرې شوي وو. موږ دا تمه لرله چې اوس به مو یوې کوټې ته بیایي او ماشوم عبدالواحد به راباندې ګوري، خو زموږ خیال برعکس وخود. په دالیز کې راځړېدلې زانګو ته یې ودرولو. زانګو له عادي زانګوګانو سره فرق درلود، ځکه چې هغه له وسپنو یا له پلاستیک څخه د ماشومانو په خاطر جوړیږي، خو دغه له بوجیو څخه جوړه زانګو وه چې د کوټې په تیرونو کې په غټو پډیو کې راځړېده. موږ حیران وو. سپینګیری ریدي ګل په زانګو پرته سره بړستن په کرار پورته کړه او له موږه یې د عبدالواحد د لیدو هیله وکړه. حیرانتیا مو په حقیقت واوخته. داسې راته ویسېده چې څلورویشت کلن زلمی د دوه کلن ماشوم پر ځای پروت دی، ځکه د ده په مخ ویښتو د ده د وجود پنډوالي عکسونو او ویډیو اخیستو ته لا هم لیواله کړو. موږ لګیا یو په زنګو کې د پراته ویده عبدالواحد عکس او ویډیو اخلو، خو په ناڅاپي ډول راویښ شو، شور یې جوړ کړ. حیران شو چې موږ په ده باندې څه کوو. ریدی ګل کاکا مو غوښتنه وکړه چې لمسی باید له زانګو راکوز کړي او بهر یې راوباسي چې خبرې ورسره وکړو، خو هغه دغسې وکړل. راکوز یې کړ، له دهلېز یې انګړ ته راوویست، خو عبدالواحد د یوې خبرې په موټ کې هم نه و. خو نیکه یې وویل:
دی چې د درویو کالو د برېتونه راشنه شو، او په څلور کلن کې د دغه ملګري راشنه شوه. په هغه وخت کې موږ دا فکر کوو چې دومره کمکی وړکی او ګیر او برېت بیا هم ډاکتران ته چې ورمو یو غورې چې دا د الله کارونه دي، دا د ډاکترانو کارونه دي، دا خدای دغسې پیدا شي. داسې کله په کار شي او څوک هغه کې په کار کې یعنې دغه تورزې په خپله کې څومه دي، بیا په زنګو کې موږ زنګوو.
د عبدالواحد نیکه او کلیوال حیران ځکه دي چې له دې وړاندې له داسې کومې پیښې سره نه دي مخ شوي او نه یې په ټوله کورنۍ کې داسې څوک پیدا شوي. د ریدي ګل په خبره چې لمسی له پیدا کېدو وروسته په ډېرو ډاکټرانو ګرځولی دی، یو ځل یې سر هم ورته اپرېشن کړی.
په درې کلن کې د کې دا مرض پیدا شي، بیا هم لا ورته بوته ډاکټرانو ویلې چې دې په سر کې رسولی دی، د مزغو لاندې بیا هغه ترکه له پیوند یې غده یا اپرېشن. بیا ډاکټرانو ما پوښتنه وکړه چې دا لیونی ده، په سر ده، کوم مرض ده کې نسته کې یغور دا قدرتی داسې خدای پیدا کړی ده، هیڅ مرض دغه کې نسته، خو د دغه طاقت او زور او یکتان یغه بل هم چې ښودل چې دا د اتلس کلن سړی دي.
ریدي ګل خپل مسی ته نه دی خپه. هغه په دې عقیده دی چې په هر څه کې د الله تعالی خپل حکمت وي او هغه باور لري چې دا پرې د خدای له لورې امتحان دی او دی له خپل مسی سره تر هر چا زیات ښه سلوک کوي. دی وایي چې یو ځای ډوډۍ ورسره خوري، په خپل لاس ډوډۍ ورکوي، که دی نه وي بیا یې نو په کور کې اتمی د عبدالواحد نیا ورته ناسته وي او ډوډۍ ورسره خوري. عبدالواحد عجیبه دی، په شپه ورځ کې شپږ وخته مړۍ خوري او په یو وار یو کیلو غوښه خوړلی شي، خو دوی ورسره د ده په خوراک کې احتیاط کوي.
اشتها ډېره روغه ده، خوراک یو کیلو غوښه ورته کېږده، ملت ته یې هم نه پرېږدي، نه دی خوري، او خوراک یې د ورځې پنځه شپږ وارې کوي. یو زه خورم چې دومه ګوله مې خدای ته پورته کړه، بیا د ما خیر نسته، بیا د دوی مرورده، او بیا د ما نه جګسې مور څه کښېني، یعنې عصر کښېني، بیا د نیازره دغسې کوي.
د عبدالواحد له کوارې هم داغه د زور په اړه معلومیږي، خو نیکه یې وایي چې دوه زلمي یعنی څلورویشت کلن ځوانان د ده په وړاندې هېڅ دي. عبدالواحد یو بل مشر رور هم لري، هغه چې د ده په څنګ کې کېناست داسې پورې ښکارېده لکه چې عبدالواحد ترې نږدې ولس کاله مشر وي. خو له هغه سره مو چې د ده په اړه خبرې وکړې چې ورځنی سلوک یې ورسره څنګه دی، څنګه ژوند کوي او د غصې په حالت کې وضعیت څنګه وي، راته وویل:
سلیمان مې
د دې څه د ورکې
دا مې ورور ده
سکه ورور دی دا
و
ښه دې څو کالوې
د دې ورسو
ته مې سره کده
زه
د دې خو ګیرم د بریتونې دې نو بیا ته څنګه مې سره
دا قدرتې ده کله وګه سی بیا کوکی وې په پیګو او سن پیګو خو سکه کوکی وې منډې وې ښه یم خواندې وې ورونه وې
عبدالواحد چالب ژوند لري مونږ یې نیکه سره خبرې کولې دی په غوسه شو په خپل لاس یې غاښونه ټینګ کړل خو ځان یې خوږ نه کړ نیکه یې ویل دی کله کله همداسې کوي پیریان پرې راځي او د اور تلویدو هغه کیسه یې هم وکړه چې څه وخت وړاندې اور تلویدلی او په اور کې یوازې بوټان سوی و دی روغ رمټ و داود تپان ازادۍ راډیو پکتیا
د داود تپان له دې راپور سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو لستیمې بجې شوې د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو ژوند په شیبو